تو ماست.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 1923 او 1925 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت ویاند ادا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم ښه لوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړی. د سنټرال ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان پنځم لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول بازار ته وړاندې کوي. د بانک بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د معاملو قسمی ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټونکي به د خپل ذمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیرونی هم 2.5 میلیون ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د اته اتیا کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلوغې 14مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی 4م آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلویښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینهو څخه غوره شي. کریم آغا خان چې په 40 کلنۍ کې له هاروارد پوهنتون څخه فارغ شو میلیونونه پلویان درلودل او د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي وو. د آغا خان مرستندوی بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې لري د مرستو د راغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی، خو دی زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکي له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري. زلنسکي پر روسیې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسېره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا نه وي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د طالبانو حکومت د بیګم پنوم د رادیو خبرونه وسندولې.
واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیايي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته. ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځي چارواکو په یوه غټ او په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ګرم بللی دی.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې چې پاکستان دوه ګونې نه بلکې څوګونې لوبې کړې ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د پریکړې لمخه د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. د وزارت وای بیګم رادیو چې د اطلاعات او کلتور وزارت رسمي جواز درلود ل نشراتي پالیسي او د سرغړونو ترڅنګ ل یو بهر میشت ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشته سحاق پر راپور کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون ناوخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپل پریکړه بیا وارزوي او د رادیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښيي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کور دننه منع شي.
له دې سره هم مهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتام شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې مهدی انصاری په توقیف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه. د دې ترڅنګ خزینه خبریالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نشي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږه ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمیر محصلان وای د امریکا د مالی مرستو له ځنډې دورسته د دې پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډېدلي دي او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې خو د پوهنتون ادارې رسمن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد. ما سمستر چهارم شروع میکردم در اینجا که متاسفانه زموږ په سرلنۍ سمستر په پیل دوه او داس ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لومړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بے برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې د او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوي دي. دا وویل چې د خپل خور پاره اندیښمن دي.
ما در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی او نه لها غذای بل چی رتللیشی. مخی داسی و چی که دوی در امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای در پی وان یا پی تو ویزه ورکوله. خوست چه دا پروگرام زنده ول شو این پویگم چه دوی به حل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرو دا طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دننه دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي د ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړی وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هیواد پوځي چارواکو په راولپنډۍ ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته اکثرا تور لګوي چې دا وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. فرشته سحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوز د 218 قول اردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغه وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي خوارج بولي. د پاکستان د پوز د اماړي کو د څنګه د وی رامي لمخې په دی غونډه کې د دغه هیوا جک پوړو پوزي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوزي چارواکو لخوا ورته سرګندونه د افغانستان په خوره کې د هوایی بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم که عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافی نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دی نه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاک لدی خپل ستراتیژي ګر باندې بیا کتنه وکړي او د دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبي کړي ده، هم د سیمه ایز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جک پوری چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو د سهار لشپګو په 1921 او 25 متره لندو چپو خبرونه کوي، او د ازادي رادیو د خبرونه د ماخام تر شپګو په دې څپو دوام کوي. د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنوي څپو اوریدلای شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیايي خدماتو پر نشټون اندېښنه ښودلې ده. د ادارې پر خپل ایکس پنه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغیزمنو روغتیايي خدماتو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دې هېواد روغتیايي سکتور سخت اغیزمن شوی دی. د هیواد د لری پروتول سوالی یو شمیر اوسیدونکو وای روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله د عادي ناروغي پر محل هم له سخت ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغي د زیاتېدو او د مرګ لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل ایکسپانا په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندیښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبرې شوي. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% دون کی سانوی روغتیایی خدماتونو ته لاسرسی نه لري. نو موړي ویلی چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایی مرکزونه شته. یو شمیر افغان میرمنې چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتیایی اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دي چې د یوې عادي ناروغۍ پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه یې اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته که کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زموږ ولسوالیو کې یو کلینیک دی د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لاړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی. او هغه سی په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې چارواکي یې د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی دی، خو دا ډول نندارتونونه د دوی په وینا کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي.
د علم ځولۍ په نوم دا درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبې په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا موږ تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه امده کړی دی.
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیموونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې خلک او کتاب سره نږدې کړو. کسان کتاب رانیسی کتاب وپلوری کتاب مطالعه کی هدف مو هم دغه دی د درو روز د پرم د نندارتون جوړ کړی د کتاب پرشان په مارکیټ شي د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی او دا هغه څوک چې کتاب رانیسی موږ بیا د دې پاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولې ده تقریبا 3000 جایزه موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه جې کتابچی جې بستی جې قلمان جې باسکلان جې کمپیوټر دی موبایلونه جې
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزه ځانګړي کړې دي دا جایزه د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوی نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د منډلو ش فرصت برابروي دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په پیسته باندې هر شي د لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي د هر شي د لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي او عمر د خلکو توجه ورته جلبېږي کدا غس نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي او کدا چې دا غس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي موږ امید د جېل روپې پیسته باندې چې د فیسبوک نړۍ ځای باندې کتابونه ولي
زمانم نظیر الله نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوق راوښه دلجه ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونی او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه شوی خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي
دا زبر د کتابلورونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي د دې په اړه باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي نو دوی بیا د خپل ځړ تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي زموږ کتابلورونکو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک راځي چې مطالعه وکړي کړه دې تشویق زیاتېږي زموږ کتاب پرشي خامخا خبر مخزي ان شاء الله
نندارتون زموږ د فلورونکو د لپاره هم ګټور دي او فاتاسو زمج د هیواد د ځوانان د لپاره زمج د هیوادوان د لپاره هم ګټور دی اکثر وخت ګټور تمامېږي
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولی دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ویله ما د مزر شاول کوټ پولیس باندې کې از مزر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري از مزر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې موږ د 2:00 جله 7 وخلې موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غسر رستانه ابل مزر پټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی د غندسته ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته د طالبان د غسه خواص دی د مسولین سره شو دنه خادر تر راوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رسال سلام ته روزکار ولادت د چراوت لسوالی څخه نو دا پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدی کی چې زما پیغام نشر ته وسپاري نو په روزکار ولادت په چراوت لسوالی کې خو غټه ستونزه خو تا غټ زمش د ولست مخته پراته ده نو مشته غټ غټ وادي راکړي و چې د کچکی د صاحب مشته ست د روان جمی ته لمخته لمخته چې جمی راځي مشته ست به شایسته برکراو نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برق پایې راوړل شوي دي پرتې دي خو هېڅ چاسته نه دی په سکر سوالی نه چا ږغ پورته کړی دی نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دی نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازینی هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ د کچکي د برق څخه برخمنه کې نو دغه روزګان ولایت پاژو لسوالی دی کوم وخت کې برانون استلبونه راځي نو تاغه مرګ جوبل او تاوانونه یې ګرد په ولسوالی کې پیښیږي او به هغه ولسوالی یانو لټول ولایت د روزګان لږه چکیته نو برکه نور څه متخصصه دي تاوان د روزګان د مشرای چې تاوان د تل تر ځین خو ګټه دې راځي مننه چې زما پیغام نشر ته وسپاري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راګله ازادي رادیو اوري دا وخت قدر من اوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرنی سیاست په برخه کې هم خلو بدلای دی. ښاغلی مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پر تنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بې ساري ډول ښه دی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر خبری آژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 88 کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیام مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلویښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسید. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي، خو نېټه یې نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. کریم آغا خان په 40 کلنۍ کې هغه مهال چې د هاروارد پوهنتون محصل و د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي او میلیونونه پلویان لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې هواره شي، نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیا ټول ګډون ولري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام. او د سمستر مکمل درس ویلې، منګ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم څه اوس فینن منګ راتاو سوي یاستو، نو یو فشار ده لکه ډیر بد.
دی وی جلی غاک مو ورده چې ویلې کومې ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده، رواني حالت خنه دی. د واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دی، بلکې کورنۍ هم ورته زبری کی.
تیر ورځ هم مونږ چې پښتنه وکړه وړکې د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی. مو کمپاله کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چیرې وي دا رقم تاثیر دی په ټول عمر کې.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوی دی.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوی دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خو لکه مې ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې. د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز پسی برخه کې د نیمز د کلو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو جنوی وايي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړی دي. په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو. هغه وايي چې لز د کلو څخه را ګرځول وي خوب نه وخت او به خوبه بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وړې کړی.
نرسنګ علیل والسلام او د سمستر مکمله درس ویلې. منګه د دویم سمستر امتحان هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسته له هغه نه د منګه کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر خوشایند او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شاین عثماني شاین ته زده کول او د خپل ځان په حق لپاره پوهېدل. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور بنده په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو خو استاد امتحان نه اخیسته. موږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وګورو چې څه پېښ کیږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کینه درس وایه ورځ درس وایه خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس؟
لکه یو بے معنا وضعیت یو هیڅ ناخوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې کور نه بهر تللو نوې شیان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاستو خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاسو پښې بې دلیله لړزیږي یا داسې یو د سړو حس کوو خو سره دې چې تاوده به اوسیږو خو موږ هم د لړزش حس کوو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویده کیږي هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده کتابچه ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم پوهنتون ده کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو ځکه مکتب خلاص و خو اوس فعلا هغه حالت کې چې موږ باید پوهنتون ویلی وای نسته نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې وو او ټولو جنکانو باندې پوهنتونونه بند وو خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکانې بیا پیاوړې راغللې نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پانتونو نه مکتبونه خوسي کی نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی مملاتړ کوي خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډیر انسان زوروي.
سنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسیدلی؟ آیا د سې حالت خو به نه یې چې غو دي ځان ته زیان رسوي رواني حالت تر دې حد خراب وي؟
ولې نه زمونږ سنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویلو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لورې ولسوالیګانو نه یوازې دم دي لپاره راغلي وي بیرته تللي دي نو دا هغوی ته ډیر سخته ده. مونږ خپل یو ملګری هغه لډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نور خپل امید قطع کړی دا ویل دي نه بیت نو شروع کیږي نو مخه کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نور سره کوزه کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزه ودونه کوو خو غوی کم نه اوس نا امید سی ویډیو د کورنۍ پریکړې ته غړی خیدم.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټبسخه فارغه شوی او اوس به دند په کور ناست ده وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوی لبل پله رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته اروپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغه رواني حالت خراب شوی دی. د تعلیم یې راګرځولې دي خلک پرمختګ کې مشاته کوي زموږ ټول شي چې خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناس زما خپل ملګری دي ایگزیټ امتحان ته آمادګینه ولې ودی دا غسش کار ایگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي د ایگزیټ امتحان زندګوانه خسي یو خو زهنی دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي تبلې خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکی سر ور خلاص کی دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي لیکن نه الته خو هغه پر بند کړ دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل.
دا انجینر چې لقابلګی نه راګرځول سوي د دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هلي باندې راسي قابلګی ته کینی هغه مر باندې باندې کا څومره سخت ده.
دا خو حته ډیره سخته ده ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي نارینه په کور کې نه لري نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای دا ګټ څنګه کور ته یوسه دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کوي خو نسې که ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن هم کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتاسو ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباہ کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوی که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو شته ته خپل حق ورکی د شهزه حقوق و پیژنئ چې د هغه حق څه دی. په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې شهزه د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي و دي کې هیڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی هغه وای تعلیم یا علم چې د پر نر او پر شهزه فرض دی صحیح دی. تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات تاسو فکر کوئ چې شهزه د بدی لارې د پاره راوځي دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای په کوم ډول سره مدانه درس وای وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته ښیر دي خدای رقم دی نه کی چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه څنګه چې هیواد پرمختګ کړي او په دښلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو دوی خو ځان ته عالمانو په هان وای خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم په هان دي دسی یو کار وکي چې پر شې دي تعلیم ودرې پر شې دي وظیفه ودرې ولې هغه شزه چې په کور کې نارینه ونه لري استاسي حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي نو تاسو خدا هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کښېږدي یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدي او ځوانان د کار وکړي لیکن ځوانان کار کوي شزه حق نه لري چې کار وکړي انجینې حق نه لري چې درس وایي چې درس ونه وایي کار نسی کولای. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکم نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتما یو وسیله غواړي یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان هغو زما لور په یولسم ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسم کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلی بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین دغه شهادت همي وشي بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی اولسم ورکړی و، هغه دولسم تر شوی نه و. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمې واخستله. هغه چې می واخستله دا لور ته می ویلا دا بیا جړلا خیر دی لوري مجړ دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې ناسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کې. بس هره ورځ دا ژړل ډېر خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به د داخله کوم چې دا سبقونه دې ختمه شي. دا ویل ښځه سعیده اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه، یو خو ته دا ژړې یو خو ته زه په خپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موت ژړو د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې. قسم دې فرشته جانې دومره ژړلې دي چې دې جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دیا د ټي وي کې ګورم ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
په خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم. ویل زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده. ډېر سره مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کوي زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم. بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي. بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لان مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي و عصبانیت و خلتنګي و مثلا د هر
بالې. تاسې په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسې باندې وکړ؟ د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې، که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده که نه چې نور خو بیدن افغانستان حالات مګو تاسو ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وه. یو وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لرې؟ ما ورته وخندل ما ویزه څلور دانې کور لرم. ما وی څنګه؟ ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې تحصیل وکړه، ما ته څلور اپارتمان دي، یعنی زه نورې چی نه غواړم. ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تنها ځان نه ښیم. د هرې ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله وه. نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یوه ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه. یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بې علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مرده، په دغه رقم باید مرده
ورته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي او ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. موږ ټول باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مونږ چې پوښتنه وکړه، وړکۍ لور مې نومې سامیاتې وې، وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د مونږ دا ډېرې چیغې وي، یعنی دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ده. نو دا نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم، کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني که نه ورسه مخامخ شي. نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضي خلک چې رسېدلي دي، یعنې فارغ شوي دي، دوی رشتې نه زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دي، دغه دي حداقل د درمان په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مثلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلي. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستل، هغه محبت چې دی به ورته وخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه دست زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته. بیا نو جبران خو یو واقعا لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستل نه پوهېمه کوم دولت و، کله به چې جنګ جهاني و دی داسې سفونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه او هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان چې دغه اوس هم مثلا نه اره جنگ شته نه در شرایط خراب شته، دی پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازه ورته بندې کړي.
بله، دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي، نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځي نه یا څوک راځي یا نورو پنځي نه، وزیر خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسې دې ټولګیو کې کینی وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خپل نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبوریت په لحاظ. ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي طب ته کامیاب شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ، یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله، دا وردکۍ ما بوتله له خپلګۍ بخش کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي، یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ورته هغه دروازه هم په وتړله. نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو د خلکو ته؟
اول ځل چې خپل لور دی ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دی وتړل سولې، خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره قام و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو. نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکو، ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت خراب و. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی و، د ما ته بده زه مریضه یم، هېڅ یعنې دا هم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونی.
ځکه دا ټایم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم، بل ټایم بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کو بیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور او وتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام او بجې زه کور ته راشم. یو ورځینه علت دا و چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د دې د کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، د دې ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي، ولې نن راځي نتیجه را راکنه.
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی ام دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي، نور څومره الی ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل انجونو ته درلودل؟
نه سره دې چې ګرونه دي ته ما ولوتې دا ډیره ماشاءالله بایسته داده، یعنی
مکتب نه کده خیام چې شپږم نه ته دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وې او ته پنځه تم چې کامیاب شوله اقدر کې و هغه به همیشه وي چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي لذت نه ترې اخلي جبدي ژوند کو حتی خپل سره واسطه نه رسي نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا څه رقم زیږي
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خوله اوس خو هېڅ خو ته هم امید نشته دی دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وایي چې امید به مو شي ښه به شي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخي یعنی ونه پوهېږم په دو مورد کې څه نشم ویلی بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم بیخي نا امیده شوي امید هم د لاسه ورکړی دی داسې فکر کوم چې دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیانیو نور دیتی بدون د الله د دربار نداره هیڅ لا امید نشته دی مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناست دي اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي د نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څوایل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی دسی دي دوی روحیه دسیونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولای شي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته څوایې
ولا د شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاس نه ورکوي بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه نن ورګي دنیا هم د امید خړل کیږي بس نو شو ولای شي په کلان دي چې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو لا هر څه خلاص شو دا تغییرات شته خو دا تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم دا مثلا اغه جون چې امکانات وی آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې ورو دل پاکستان دی ریویزی لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي په واسطه دی هغه کسان چې واسطه او تلری لاسرسي او تلری یعنی ترای شو په دو طریق با بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواد دي جونې مثلا زیر سن دي یعنی وړي دي تشپاګه ما او ما لسمه کولی ترای شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دو طریق په کور کې واسطه مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي
او هغه چې لوړ زکر را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دوره ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کده
ان شاء الله ان شاء الله دا څه نه دي کنه موږ غیر انقلابونه او بدلتي تحولات په ژوندو کې ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې داسې یو ژوند بس دا کو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شول مړ شول خلاص وا ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شول نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ترغمه یو شی یو ته مسخین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسختان ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واکته ورسېدل په لومړي سر کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په اخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملا عبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں